یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبرونه ته مو زه نوري هر کلی کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا په وسله والو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره خپله کړي.
که په دې فکر کې وایي چې جنګ ګټلی سي او د افغانستان دولت پرځولی سي، یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولی سي، دا فکر مل سر نه وباسي.
د ولسمشر د نننۍ څرګندونو په اړه د چارو دیو کارپو نظر مو هم اخیستی دی. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. څو شپې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې امنیه قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي، او د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د تل عفر ښار لومړۍ درې سیمې ونیولې. د خبرونو تفصیل. څو شپې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې امنیه قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د هلمند ولی ویان عمر ځواک د ازادي راډیو ته د دې پیښې جزئیات ورکړل.
یو موټر بم حمله چې انتحاري پکې سور دی، موټر کې انتحاري انفجاري توکي ځای پر ځای وو. د اردو یو ملي له یو موټر سره جنګولای دی، چلته موټر والا دی. د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې چې موږ ترلاسه کړل، تر دې دمه پورې 15 تنه شهیدان دي، پکې چې دوه عسكر دي او درې ښځینه پکې شامل دي چې یو ماشوم نجلۍ ده او دوی ښځې دي. د شهادت رسېدلې دي او درې تر څنګ پکې ده د ډېر شو تنو شاوخوا چې ډېرې برخې هم ملکي کسان دي هغوی ټپیان شوي.
شغلې ځواک وایي ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي، خو په خبره یې شاید د تلفاتو شمېر بدل سي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ وکړ چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه ملت ته په وینا کې وویل چې بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تل پای سوله کوو. یو بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی. پاکستان باید خپل پخوانی روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي. دا یو موقت.
شغلی غنی هم درنګ ویل چې افغانستان هیڅ کله د پاکستان د بی ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان پر مهال هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوې حمله کوي، او په وینا یې امریکا تر دې وروسته په دې اړه چپ نسی پاته کېدلی. د غزنی امنیتی چارواکي وایي دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي دي. د امنیه قمندانۍ سرپرست سمونوال مصطفی مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په د یک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دیرش ملکیان چې له جماعت څخه خپل کور ته روان وو پټز وژلي دي. ښاغلی مایار وایي په ګیلان ولسوالۍ کې پرون ناوخته د تړک غاړې ماین چاودنې دوه ماشومان وژلي او دغه ماین وسلوالو طالبانو شخ کړی وو. د غزنی د امنیه قمندانۍ سرپرست وایي چې پرون ماښام بیا په قرباغ ولسوالۍ کې 15 چنین هغه وخت وژل سو چې د هاوان سرګلولاور باندې او چاو دیده. اوس لوالو طالبانو په تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د وتر د مال د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د تل عفر ښار لومړۍ درې سیمې ونیولې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون له دغو عملیاتو د ملاتړ څرګندولو لپاره بغداد ته سفر وکړ. ملګرو ملتونو ویلي له کله چې دغه پراخ پوځي عملیات پیل شوي، په لومړیو دوو ورځو کې په زرګونو ملکیان له تل عفر ښار څخه وتلي دي. د داعش پر ضد له دغو پوځي عملیاتو سره چې د یک شمې په ورځ پیل شوي، د امریکا په مشرۍ ائتلاف همکاري کوي. په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره تر کتنې وروسته ماتیس وویل د داعش سخت دریځي وسلوال د تیښتې په حال کې دي. د زیاته کړه ګڼ شهرونه له داعش څخه تصفیه او خلک یې له شر څخه آزاد شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی نن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپل اندیښنو خبرې وکړي. په پام کې د نتنیاهو تور سمندرګي تصویر مده د روسیې په ساحلي شهر سوچي کې له پوتین سره وګوري. روسیا او ایران دواړه د وسلوالو یاغیانو پر ضد د سوریې په شپږکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. نتنیاهو پرون ویل زه به دا ستونزه چې ایران هڅه کوي په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړي مطرح کړم. د اسرائیل رسنیو په وروستیو کې لا راپورونه سره چې د سټلایت په مرسته اخیستل سوي عکسونه خبره کړي چې ظاهرا پکې ایران هڅه کوي په سوریه او لبنان کې د وسلو د فابریکو په جوړولو کې همکاري وکړي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو د شونځیو د رخصتۍ له ختمېدو سره سم سر لننه د غیوات په ختیځ کې د اوربند پیشنهاد کړی دی. روسیې، جرمني، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په ګډه د غوړاندیز عملاتړ کړی. کرملین او د پروشینکو مطبوعاتي دفتر ویلي دغه پیشنهاد پرون نوښت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د ټلیفون مکالمو په لړ کې اوسو. د دوی په وینا ټولو د دغه وړاندیز کلک ملاتړ وکړ څو د اوکراین په ختیځ کې کوچنیان وکړای سي شونځیو ته ولاړ سي. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاند خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. هغه یو ځل بیا د دولت په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لار خپل کړي.
که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي یا دا مقدسه جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای شي دا فکر ملسر نه اوس.
د دولت وسلوالو مخالفانو نن بیا په هلمند کې د ولسمشر اشرف غنی د غوښتنې ته په یوې انتحاري حملې ځواب ورکړ.
15 تنه شهیدان دي پکې چې دوه عسكر دي او درې ښځینه پکې شامل دي چې یو ماشوم انجلۍ ده او درې ښځې دي.
د ولسمشر د نننۍ څرګندونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر مخسته د فراه اوسیدونکو وایي چې د ایران قونسلګری تر اوسه لدی ډډه کوي چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ویزه ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم وایي د روسیې له ولسمشر سره به په دې خبرې وکړي چې په سوریه کې د ایران حضور ته دوی اندېښنه لري. خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د متحدو ایالاتونو او افغانستان دواړو ګټې یقیني کوي. ولسمشر نن په آر کې ملت په وینا کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلان هرکلی وکړ. هغه دا ستراتیژي مهمه وبلله ویل چې د تروریزم سره په مبارزه او د پدیدې ته په ماتې ورکولو کې به دغه ستراتیژي ګټوره تمام شي. هغه په عین وخت کې وسلوالو طالبانو او پاکستان ته هم پیغام درلود. له وسلوالو مخالفینو یې غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او پاکستان ته په خطاب کې وویل چې باید ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنکړي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو نور جزئیات د کابل استودیو د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان او ملاتړي به هیڅ وخت ونه توانیږي چې روان جنگ وګټي. خاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ په آر کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اهمیت خبري کولی ویل هیڅوک نشي کولی د دې هیواد جغرافیا بدل کړي. غنی وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د دوی جنگ او فتنه یوازې د افغانانو د وژلو لامل کیږي او بل هیڅ تغییر نشي راوسته. هغه یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
نقطه چهارم، رفع ابهام بر طالبانو اهمیت شو. که په دې فکر کې وایي چې جنگ ګټلای شي او د افغانستان دولت پرځولای شي یا دا مقدس جغرافیا په دوه جغرافیا باندې بدل کولای سي دا فکر ملسر نه اوس. اتاسي د سایس اتاسي فتنه یوازې ایموک دی ولس دی عزت او ایموک دی شازلمیو دی شهادت بایسمی یوازنه لاره دی حل سیاسی لاره دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د وروستي عسکر تر موجودیت پورې خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح‌الله مجاهد د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې امریکا هڅه کوي چې روان جنگ ته دوام ورکړي. په نننۍ غونډه کې ښاغلي غني ولسته په خپل پیغام کې ویل چې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هر اړخیزه ده او د تروریزم په وړاندې په مبارزه او ماتې ورکولو کې به ګټه ورواقع شي. هغه ویل چې دا ستراتیژي مهمه نقطې لري او ټینګار وکړو چې نړیواله ټولنه اوس مهال په افغانستان بشپړ باور لري. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې افغانستان له پاکستان سره د دوو دولتونو په توګه سوله غواړي او اسلام آباد باید په دې برخه کې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنکړي.
پاکستان سره دولت په دولت سوله کوو، تلپای سوله کوو. یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه ده او خاصتا پاکستان باندې په ډېر منفي اثرات لري. دا چې نن یوه اجماع راغلې چې پاکستان باید خپل پخواني روش باندې دود باندې نوی فکر وکړي، دا یو فرصت.
ولسمشر غنی دا هم ویل چې افغانستان له ټولو هیوادونو سره د دوه اړخیزو همکاري غوښتونکي دي. دی وايي افغانستان له نړیواله ټولنې د سیمې له هیوادونو او په ځنګړي ډول له امریکا متحده ایالاتونو سره په اړیکو کې هیڅ ډول ابهام نه لري او له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره نیکی اړیکې او دوستانه سیاست مخ پر وړاندې وړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له کابل استریو زموږ همکار اکرام الله اکرام چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا مهمه برخه اورولې. خاغلی اشرف غنی نن په ار کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونی استراتیژي له اعلان وروسته د دغه استراتیژي په اړه رڼا واچوله. خاغلی غنی د وینا په یو برخه کې وویل:
زبیا هم لامنیتی کوی دفانه مننه لټول ولسنه د اوسلینه او قربانی او خودگزارینه مننه کوم، او لولس مشر ترامپ او د دې لیدارینه مننه کوم. سپاس له د جوار باس ارخیستلینه او اساسی باسونه په داسې او ستراتیژي راغلل چې د هغه کې ان شاء الله تعالی زموږ خیر او د دوی ګټه دوړ خوندې. دا مهیروي چې افغانستان نه یوازې لومړی خط د مبارزې ده، اول سنگر د نړیوال امنیت ده. دغلته چې موږ ګډ منافع سره تړل کېږي او ضروره ده چې موږ هغه شرایط برابر کړو چې ټول په دې نتیجه ورسیږي چې ګټم یوازې منفی اساس باندې یعنی خطراتو باندې نه دي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا یوه برخه وه. د سولې او جګړې د انسټیټیوټ وایي امریکا تر ډېره د افغانستان او سیمې لپاره په نوې ستراتیژي کې د افغانستان غوښتنې په پام کې نیولې دي، خو اساسي پوښتنه دوی داسې مطرح کوي چې آیا دغه ستراتیژي به په بشپړه توګه عملي شي او که عملي کېږي څنګه. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پر موضوع د انسټیټیوټ له یو غړي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
زه فکر کوم چې دولت چې غوښتل د افغانستان دولت او کم نظریات چې هغه هیاتونو تور کړی و چې کم د امریکانو براتل او کابل نه بلیدنه کول، زه فکر کوم تر ډیره حد پورې هغه سي پالیسی جوړه شول او هغه اعلان شول. مګر اساسي سوال په دې کې دا دی چې دا طرح چې کم اعلان شوی دا به څومره موافق وي په نه یوازې په دې کې چې د راسرړونو په دغه باندې، بلکې په عملي کېدلو جنبه به څومره ممکنه وي. دا تر ټولو غټ سوالونه دي چې زه فکر کوم په آینده کې به معلوم شي چې دا څومره کامیاب او څومره عملي کېدلی شي.
زمي صاحب، ولسمشر غنی نن په کومناسته کې چې لرله دوول چې ستراتیژي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره اعلان شوی دا د پاکستان لپاره یو ډیر ښه فرصت ده چې ورکل شوی او پاکستان په رابطه باندې مشخص پیغامونه درلودل. پوښتنه مې دا کوله چې څه فکر کوي چې څومره به دغه ستراتیژي وکړای شي پاکستان دې ته قانع کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ریښتینی او کوټلي ګامونه پورته کړي.
رئیس جمهور غنی چې بیا دا خبرې کوي دې ته باید وکتلای شي چې آیا امریکا رښتیا هم حاضر ده چې پر پاکستان باندې عملی فشارونه راولي. دا تر ټولو غټ سوال دی. ګورئ دغسې اخطارونه دغسې تهدیدونه پاکستان ته په څو ځلو نورم ورکول شوي دي چې د تروریزم پر حامی هیوادونو کې به نوم شامل دي. هغه تر دې ډېر خطرناک و. مګر دا چې په عمل کې چې لیدل کېږي زه فکر کوم امریکا اوس به هم ډېر آماده نه وي چې د افغانستان د خاطره پاکستان ته په عمل کې کوم تهدید وکړي. سټراتیژیانې زه فکر نه کوم چې پاکستان دې خپل دریځ ته په دایمي شکل باندې تغییر ورکړي. د موقت شکل لپاره شاید یو څه دنشان وشي، یا مثلا د کوم طالب رهبرانو وژنه، یا مثلا د هغوی نیونه چې دغه فشارونه که د امریکا د خوانه پر راځي د هغې یا مخنیوی وکړي او یا هغه کم.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ په باب نظر څرګندوه چې آیا دغه ستراتیژي به په بشپړه توګه عملي شي که څنګه. او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په هیواد کې ورځ تر بلې آنلاین سوداګري مخ په غوړېدو ده. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سوداګري په برېښنایي ډول د خدمتونو، کتاب پلورلو، موټر پلورلو، لاسي صنایعو، خوراکي توکو او جامو په برخه کې روانه ده. نوموړی وایي چې هڅې روانې دي چې د افغانستان سوداګري په برېښنایي ډول ترسره شي. سوداګری او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې اوس مال څه باندې شل آنلاین شرکتونه بازار موندنه او پلور لري. په هلمند کې بیوزلو کورنۍ ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف څه باندې 1500 د چرګانو فارمونه جوړیږي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو فارمونو 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د پراختیا بودیجې لخوا ورکول کیږي. نوموړی وایي چې د غراس په پام کې ده چې په لشکرګاه، ناوې او نهر سراج ولسوالۍ کې د بیوزلو کورنۍ لپاره 1500 د چرګانو فارمونه هم ګټې ته وسپارل شي. ښاغلی قلم وایي په دې سره به په هلمند کې د یو شمېر بیوزلو کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1910 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
مرزی احمد زی وچه اقتصادي خبرونه واوره ولکه څنګه چې مخکې مو ویل په هلمند کې د مرکز لشکرګاه کې 14 نشوي. د هلمند ولی له ویان سره په دې اړه غږیدل یو خو لې ویناړيواله موضوع ورسته ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. نتنیاهو ویل چې د خپل اندېښنې وړ مسلې به له پوتین سره په کتنه کې مطرح کړي. فرشته جلال زئی دا موضوع څېړلې دلته په سټډیو کې را سره ده. فرشته جان، نتنیاهو به دقیقا څه ډول اندېښنې له پوتین سره شریکوي؟
نوری صاحب، بنیامین نتنیاهو نن وویل چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به د سبا وګوري او په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په اړه به پر خپلو اندېښنو خبرې ورسره وکړي. دواړه مشران سبا د تورې بهیرې پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره ګوري. د ایران او روسیې حکومتونه دواړه په وروستۍ شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. نتنیاهو ویلي زه به د ایران د داسې هڅو په اړه چې غواړي په سوریه کې پوځي اډې جوړې کړي خپلې اندېښنې له پوتین سره شریکې کړم. د نتنیاهو په وینا دا ثابتوي چې ایران له نړیوالو سره تر اچمې موافقې وروسته هم په سیمه کې له داسې کارونو لاس نه دی اخیستی چې نه یوازې د اسرائیل بلکې د منځني ختیځ او ټولې نړۍ لپاره یې ستونزه جوړه کړې ده. ایران د اسرائیل سخت دښمن دی او د نتنیاهو مکررو تورونو ته یې چې غواړي د خپل نفوذ کړي د یهودانو د دولت تر پولې ور ورسوي ځواب نه دی ورکړی. په ورستیو کې د اسرائیل مطبوعاتو یو شمېر عکسونه چې پر سټلایټ اخیستلی وو خبره کړل چې دا په کیسه و چې د وسلو داسې فابریکې څرګندوي چې ایران په سوریا او لبنان کې له جوړولو سره مرسته کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې نتنیاهو به پوتین ته ووایي چې سره له دې چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ شته، امریکا او روسیا دې ته ضرورت لري چې په سوریا کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره همکاري سره وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې تهران په سوریا کې خپل حضور نه پراخوي.
بلې فرشتجان، دا اول وار دی چې پوتین او نتنیاهو سره کال په داسې یوې مهمې مسلې د خبرو لپاره سره ګوري.
نوري صاحب، دا له 2015 میلادي کال راهیسې د پوتین او نتنیاهو شپږمه کتنه ده. اسرائیل په مکرر ډول په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې مشر یوشی کوهین او د اسرائیل د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویر بن شبات بنن سبا په سوچ کې په دغه کتنه کې وي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې بنیامین نتنیاهو د سوریا په جنوب لویدیځ کې د روسیې او امریکا د اوربند موافقې سره هم مخالف دی. نتنیاهو د روپوچنو په حواله باور لري چې د اوربند به ایران او د ایران متحدانو لکه حزب الله ته قدرت ورکړي چې په سوریا کې بشه لا ټینګ کړي. روسیا او امریکا وایي چې د اوربند لټینګولو سره د اسرائیل د ګټو محافظت کړي، خو روپوچنو وایي چې د اسرائیل کلک اندېښنه ده چې مسکو او واشنگټن پر نور مسایلو اخته دي او په سوریه کې به د اوربندونو پر ټینګولو غور زیات کړي او د داسې یو پراخ بنسټي موافقې کار به ورسره وځنډیږي چې پر اساس یې دا تعین شي چې تر کورنۍ جګړې وروسته به سوریه څنګه یو هیواد وي.
بلې فرشته جان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و موردل چې د اسرائیل صدر اعظم وایي چې د روسیې ولسمشر سره به سبا ته په دې خبري وکړي چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور ته دوی اندېښنه لري. دا کتنه د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې ترسره کیږي. د دې کتنې له جزئیاتو به مو هم خبرو. ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ام بی ای و انتحاري حمله وشوه. دغه انتحاري حمله د ملي اردو د موټرو پر یو کاروان شوې ده. د هلمند والی ویان عمر زواک د نننۍ حملې د پیښې په اړه نور جزئیات راکړل.
تقریبا نیم ساعت وړاندې د هلمند امنیه قمانداني ته څیرمه په دې ځای کې یو مسجد دی چې په هغه ځای کې شاګردان د جماعت یا مسجد په هغه ځای کې هغه کسان دي چې طلب العلم د قرآن دي په هغه ځای کې درس وایي هغو مسجد ته څیرمه او په دې ځای کې یو کراول هم موجود دی. یو موټر نام حمله چې انتحاري پکې سور دی، موټر کې انتحاري توکي ځای پر ځای وو. د اردو یو ملي له یوه موټر سره جنګولی دی، چلته موټر والا دي. د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې چې موږ ته رارسېدلي، تر دې دمه پورې 15 تنه شهیدان دي پکې چې دوه عسکر دي او درې ښځینه پکې شاملې دي چې یوه ماشومه نجلۍ ده او دوې ښځې دي. دا شهادت رسېدلی دي، خدای دې شهادت قبول کړي. او درې تر څنګ پکېدات د دې شوتنو شاوخوا چې ډېرې برخې هم ملکي کسان دي، هغوی ټپیان شوي دي چې امرجنسي تدابیر د رسېدو په حال کې دي او امکان به شته چې د تلفاتو شمېره نوره هم زیاته شي.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې په لشکرګاه کې د نننۍ چاودنې په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زواک وویل، په نننۍ چاودنې کې د یوې ماشوم یو دو ښځو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په ټپیانو کې هم 10 تنه دي چې پکې اکثره ملکیان دي. دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کابل چاپی خبرونه هم د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي موضوع انڅرلې ده. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې خبردونکو ورسپاڼو د نن ورځې زیاتره مطالب د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې په اړه، د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان او د هغې په وړاندې په کور دننه او بهر سرګند شو خبرګونونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورسپاڼې په خپل سر لیکنه کې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته د واضح پیغام ورکول هغه څه بللی دی چې افغانانو له زیاتو کلونو راهیسې انتظار درلود. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان په اړه د ټرمپ څرګندونې هغه څه و چې هیڅکله هم د امریکا د پخوانیو مشرانو لخوا نو ویل شوی. د ورځپاڼې په وینا ټرمپ واضح کړه چې پاکستان له امریکا څخه په میلیارډونو ډالرو مرسته ترلاسه کوي، خو بیرته دغه پیسې د ترهګرو په روزلو لګوي، چې دغه حالت نور نو د امریکا لپاره د زغم وړ نه دی. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې له دې سره به پاکستان له ټولو امکاناتو کار واخلي سو په افغانستان کې د جنگ اور لا زیات خور کړي. ویسا ورځپاڼې بیا د ټرمپ ادارې نوې ستراتیژۍ اعلان ته په اشاره د خپل لومړي مخ په مطلب کې لیکلی دی چې ټرمپ د جګړې پر دوام ولاړ ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼې لیکلی دی چې ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي قومندانانو ته د عسکرو د زیاتولو او کمولو او د هر راز ځواک او وسلو د کارولو واک ورکړی دی. ورځپاڼې لیکلی که د ستراتیژۍ هدف په افغانستان او سیمه کې د امنیت او سولې ټینګښت وای، نو د ستراتیژۍ تمرکز به په سیاسي حل لارې وي. خو مسیر ورځپاڼې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حواله لیکلی دی چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکي چې ټیلرسن دا څرګندونې روسله هغې وکړې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته په خطاب کې ویلي دی چې دوی د جګړې د ګټلو توان نه لري، نو ښه خبره دا ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د میلیاردمن ورځپاڼې هم د خپل لومړي مغټ سرلیک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نوې ستراتیژۍ اعلان او په دې اړه څرګند شوو غبرګونونو ته ځانګړی کړی. ورځپاڼې لیکي چې د افغان حکومت مشرانو د دې ستراتیژۍ هرکلی کړی، خو طالبانو بیا د جنگ په دوام ټینګار کړی او لیکلی دی چې افغانستان به د امریکایانو په قبرستان بدل کړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث کړی او د هغې هرکلی کړی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې په افغانستان کې روان حالت ته په پام سره افغان او امریکایي مشران باید د تروریستي ډلو پر ضد پریکنډه جګړه وکړي، کنه نو د روان حالت دوام به د دوی په ګټه نه وي، ځکه تروریستي ډلې د پخوا په پرتله زیاتې سیمې په کنټرول کې لري او په ځان زیات باورمن دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سرلیکنې په ګډون د خپل لومړي مخ زیاتره مطالب د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغان حکومت د مشرانو غبرګونونو ته ځانګړې کړي دي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلی چې په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته واضح پیغام ورکړل شوی دی چې نور دې د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ورځپاڼې ټینګار کړی دی چې د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره د امریکا ستراتیژۍ باید پلی شي سو پاکستان اړ شي چې همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکو د پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د خاص کړه د افغانستان په مورید باندې اعلان شول او د خپل تګلارې اعلان کړ، زه د هغه تایید او پښتواني کوم. دا واضح پیغام و پاکستان ته او پاکستان ګاونډي هیواد ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي، نه باید دوی تمویل کړي او نه باید تجهیز کړي او د افغانستان سرحدات ته روانستي تر څو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان وسیس. اول خبره دا ولسمشر ټرمپ اشاره وکړه وجه ته چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کړي کوي سي او ځان و هغه ته آماده کړي. هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت اړتیا رفع سول په هغه وخت موږ خپل اسکر د افغانستان څخه باسو. په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو، د افغانستان اشغال مطلب نه دی تر څو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون دا اطمینانی کیږي، د امسایګانو مداخله قطع کیږي تر هغه پورې به موږ په افغانستان کې. دوهمه خبره دا ده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس د تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اخته دی او نه یوازې دا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني، زموږ افسرانو سربازان هم راوژني. او
د کندهار د څو تنو اوسیدونکو نظرونه مو واوریدل. بولوی هم لکه د افغانستان په څیر د مخدره موادو یو لوی تولیدونکی دی. اسمت ساروان به د مخدره موادو په اړه په دې هیواد کې د یوې عجیبې وروستۍ غونډې له نور حاله مو خبر کړي.
د بولوویا امنیتي چارواکو د خپل هیواد په یو پوځي مرکز کې غونډه وکړه چې د مخدره موادو د کشف په برخه کې د شویو هلو ځلو ستاینه وکړي. خو په دې مراسمو کې پولیس او سرتیری نه، بلکې د هغو سپو ستاینه وشوه چې د بولوویا د پولیسو تر څنګ مخدر مواد مومي. د هغو 201 سپو په منځ کې چې د بولوویا پولیسو روزلي دي 15 د ډېر ښه خدمت په خاطر وستایل شول. یو سپیچی یو شیرونو میجی لخپل روزون کی مارتین اپازا مامانی سره سش کال د مخدر و موادو تو قاچاق برونی ول د یو شورو روزون کی رویترز خبری آژانس ته وویل تماس پی یو شیرو یو زل اته کیلو کوکاین او یو ور و کیلو کوکاین کشف کړل او پرونی هم هانګ کانګ ته وړل کیدون کی کوکاین و مدل بولویا د پولیسو لپاره هر کال 500 پیروسی او د هر سپی پر روزلو نږدې 3000 ډالر لګښت کیږي. د هر سپی د کار موده له 500 تر 3 کالو پورې دوام کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په لړۍ کې و بل مخکښه ښځه اندر پیژنو مینا نورزی. خو اوس به فریبا ظاهر ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
څو شېبې وړاندې د هلمند په مرکز لشکرګا کې امنیت قمندانۍ ته څیرمه موټر بم چاودنه سوې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ملکیانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. دی وایي شایي د تلفاتو شمیر بدل سي. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی. افغان ولسمشر پر پاکستان ژغ کړی چې په خپل پخوانی روش نوی فکر وکړي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی تګلارې په اړه ملت ته په وینا کې ویل چې بې ثبات افغانستان د هیڅ چا په ګټه نه دی. ښاغلی غنی وویل چې افغانستان هیڅکله د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره اقدام نه دی کړی. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل سوي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست سمونوال مصطفی معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه په د یک ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان چې له جمعه څخه خپل کور ته روانو په ډزو وژل دي. دوه ماشومان بیا پرون ناوخته د سړک غاړې ماین چاودنې وژل دي او دغه ورځ په قرباغ ولسوالۍ کې 15 کوچنیان د یو هاوان د سرګلولې د چاودنې له کبله وژل سوه. د عراق پوځیانو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د تل عفر شار لومړی درې سیمې نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي کله چې دغه پراخ پوځي عملیات پیل سوي په لومړیو دوو ورځو کې په زرګونو ملکیان له تل عفر شار څخه وتلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي نن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور په تړاو پر خپلو اندیښنو خبرې وکړي. په پام کې د نتنیاهو تور سمندرګي ته څیرمه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له پوتین سره وګوري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د شونځیو د رخصتېدو له ختمېدو سره سم سر لننه د دغه هیواد په ختیځ کې د اوربان پیشنهاد کړی دی.
د یادونه ور بولو چې په فراه کې له خپل خبريال سره متماس ټینګ نشو چې راته ویلي وای چې ولې د ایران قونسلګری تر اوسه له دې ډډه کوي چې د دې ولایت اوسیدونکو ته ویزه ورکړي. په دې هله چې زموږ معذرت اومني په نور خبرونو کې هڅه کوو چې له غو سره تماس ونیسو.
مخکخه خزي
د ازادي راډیو درنه اوردونکو ستړي مشي په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحال بوي. د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ته موزه یوسف زدران هر کله کوم. درنه اوردونکو یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2 بجې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدل ده. او خدام غړې تکرار بڼاوري چې 3 بجې دوام کوي. د مخکې خزې د دې ونې په خبرونه کې مو مینا نورزی ملمنه ده. هغه مرمن چې د ډیرو خلکو هغه باور یې غلط ثابت کړي چې انجینری یوازې د هلکانو مسلک دی. نو موړي په دې برخه کې د ماسترۍ تر کچې زدکړې کړي. وړاندې د ژوندانه نور فعالیتونه هم په خبرونه کې څېړو. دا غې د ژوند په اړه ستاسو درنو اوردونکو نظر نو ځینې پوښتنې هم ځوابو. خو وړاندې لدې چې لمینې نورزی سره مخامخ خبرې وکړو، دا غې لند ژوندلیک دراوروم. نوم یې مینا نورزی تخلص کوي. په کال 1990 میلادي کال په کابل کې پیدا شوې ده. عمر یې لا کم و، یوازې د 15 کالو چې په ښوونځي کې شامل کړی شوې ده. ښوونځی یې د کډوالۍ په ژوند پېښور کې ختم کړی. په 2008 میلادي کال کې د کانکور ازموینې له لارې د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي ته بریالی شوې ده. د 15 کاله تحصیل وروسته یې له همدې پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړی. مینا نورزی لا محصله وه چې له بېلابېلو سختمنی شرکتونو سره یې کار کاوه. همدا وجه وه چې لفراغت خطرو سبیا بیکاره نه د پات شوی وخت یې کار اوله از د کړو ماسترۍ ته ور کړی. هغه په 2013 کال کې د لاس د کړو لپاره هندستان ته لاړه. په 2015 کال کې د هندستان د پونا لپونتون څخه د ماسترۍ سند ترلاسه کړ او هغه اوس د ښار او کور جوړونې په وزارت کې کار کوي. دا مینې نورزی لاند ژوند لیک مو واوریدو درنه اوردونکو. خو وړاندې په خبرونه کې دا غي د دې مزل پاړه چې تر دې د مې کړې پوښتو تاسو به ورسره آشنا کیږئ. نورزی سبستاسو د ژوند پاړه لګ ډیر خو اوردونکو مو اوریدل مونږ ته معلومات شو. اما په ټوله کې روزو د خونځینه پیلو ستاسو خپل خوخه و لیوالتیام لره لچې باید خونځیم لوسته وای کنه د کور لخوا تاسو تشویق کیدل یا د کور لخوا زور او چې باید سبق وای
مننه سلامت اوسې هر څه د مخنه تاسو ته او د تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډیره مننه.
تشویق خو توان خپل د انسان کله چې تشویق نه هغه خو یعنی خپل تشویق میمو او بل داسې د ما مور یو باسواده خځه نو دغه هم ډیرې هڅې وې چې زه باید تر ماستری اتا د ډاکټرا په سطح باندې خپل درسونه
مقوله چې لوستي میندې بیا لوستي ماشومان اولادونه زیږوي او تربیه کوي ان هغه مقوله صحیح ثابت شوه.
مقوله بله سمه ثابته شوې ده ځکه چې د ما مور د موږ سره ډیر زیات زیار ایستلې ده او تر دې د ما سره رسیدلې د ما د مور د برکت نه ده.
بیا کله چې لکړوالۍ نه راستانه شوې دلته کابل کې مې شوې د کانکور ازموینه ورکوله د دې ټول پروسیس سره آشنا وي کنه زحمت مو باسه چې باید آشنا شي او بل اخر موافقتونو بریالي توبونو ته ورسیږي.
اول خود کانکور ازموینه سره د سه خاص آشنا نو ولی ز کله چې په دورې خوندي کومه د ماده ساينسي مزامینو سره ډیر زیات شوق او علاقه او نو ما همیشه بو د خپل نه هم جیګو جنکوته هم کته جنکوته ساينسي مزامین تدریسوله ورکوله مبمه نو په مې راځه
نسيات کوم ته ون چې تاسو باید داسې وکی داسو کنه.
بله 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 نسيات کوم ته ون کوته علم زده کوي تحصیل از دکه در دیر خدا پا درد خوری. نو پا میغ اساس بیا کانکور تا چکل داخل اصول ما دوم را تا فکر نکم استونزمن مو یعنی آسان او بیا از
پا لومره اما لومره چانس باندی بریالی شوی؟
پا لومره چانس باندی زه پنزه انجینری که کامیاب سولم.
استاس خو خواه چی باید انجینری ویزه که دلتا یو نظر دا موجود دی پس انجینری مسلک پل جنو پوری چاره لری استاس خو خواه که تاس وقتل دا ثابته که چی که تاسو دا خونزه وای دا پونزه وای و روست بلاست را ورنی ولری
اصلا دغه پنځه خود سما کله انتخاب کړ چون شوق د ساينسي مزامینو سره په اساس باندې ما دا پنځه انتخاب کړل خپل شوق میمو او بل داتس د ما یو خور ډاکټر و نو مور می غوښتل چې باید زه انجینر اوسم ځکه چې یعنی دا پنځه صرف په لکانو پورې نه ده یعنی یو جلکی هم کولای شي چې انجینری پنځه انتخاب کی او یو بریالي خزه پراتلون کی اوسیږي نو په می اساس ما دا پنځه انتخاب کړل.
تاسو فاميلي ملاړی نه ډیر کمور پلار دی څوک ډاکټرانی وستا مشره خور و بیا وای چې زم باید پام دی مسلک کومه تاسو وختل بدل اوسئ
ما وختل بدل اوسئ
کوم اوس کور کې څنګه جوړ جاړی لری سره هغه ډاکټر ته انجینر یو کور کې کې بیل شوی سره
نه نه یو کور کې ولې اټس کلا او
اوس پکې خوشاله خپل مسلک کې
bale o
دا ډیر خلک چوي چې جنو سره انجینر ایڅو نو غلط نظر ده
هغه غلط نظر ده bale اوس تقریبا مونږ ډیره اوس خو فضل د خدای په انجینری پنځه ته زیاتر جنکیان راځي په خو لک کم وي ولی اوس څه وای ده
ورسته بیا تاسو ماستری ته هم لاړی هغه په امدی برخه کې واخیستله
bale او ما خپل ماستری په سټراکچر برخه کې یعنی ساختمانی برخه کې اخیستیده د خپل رشته سره سم می اخیستیده ولی خلاف رشته می نه ده
څنګه هندستان ته پسلارې
هندستان ماته سکالرشپ پیدا سو
بورس
bale په می اساس باندې زلارم هندستان
الته درته د سفر مسافری دوره ده خو
اوله کې ډیره لک ستونزمنو او بل د څه لک د ما د داخله لک نو وخت اوسوله نو د بعض مزامین نه لک زبر ته پاتې او ما چون ټول درسونه رانه تیرسي او په اول کې لک فشار را باندې ډیرو ولی د ما د مور په تشویق او د خور په تشویق می دا مې مخبل 5 متر سره
دا دوره نسبتا غټه ده مکتب ویل بیا لسانس درجه بیا ماستری د خونو چات تویلې وی چې زما د علم په کار نه دا بس انس پیډیو س کتابونه دوره وګدا کنه
bale
د څنو چا خو انتقاد نو کوچ بس تعلیم
نه نه انتقاد نو زی همیشه تشویق اول ما خصوصا مور می فامیل می کورنۍ می ټول می زی تشویق اول
او تاسو ژوند لیک په برخه کې مونږ ویل چې تاسو لاغه وخت چې لا ماسل وي کار مونږ کوي ولې ضرورت پیسو تم ضرورت تر دې کنه غوښتل مو تجربه پیدا کړي
نه اصلا کله چې ما په دورې مسلې کې خپل کارم کاوه ځکه چې زه یعنی تجربه حاصله کوم دغې لپاره مې کار کاوه د مختلفو شرکتونو سره مې کار کاوه او د مونږ یو سمستر په حساب د سه باید په ساحه کې کار وکې په غې دوره کې مونږ کم یعنی مجبور و چې باید ساحه ته لاړ سو او خپل یو راپور په سمستر اخر کې راوړو او استاد هم راهنمات هغه کو تسلیم کو
د هغه وخت د خپل محصلینو جنو ملګرو یا د وړکوالي ملګرو هغه سره په تماس کې
بله او
تماس کې ورسره هغه په ژوند کې دی او په ژوند کې توپیر شته
د ما یو ښه دوست ته یعنی ډیره ښه دوست مې ده هغه فعلا امریکای کې ده البته نو فکر کوم وس زبه تقریبی نو هغه رانه لاړه جدا سوله
یا یو ملګری دی درله
یو د یو دوه نورم دی ولې هغه دوی اوسرته ماس لرم چون نو هر څوک په خپل شخصي ژوند کې مصروفه سوي دي نو په اساس دومره خاص تماس نه لرم
ښه ډیره مهرباني په خبرونه کې پاتې کیږو خو اوریدونکو هم ته بن چې ما ورته ویلې دا موضوع په اړه لا نظر لري او لا به خپل سیمې ځینې مخکې زرا پیژنې دوی خواته ورزو سترمشي ورسره کوو احوال پښتو هم دارنګ تاسو تفسیر کړي تاسو په اړه باندې غوړ خبرو زمونږ د خبرونه لمړنۍ اوریدونکو را سره پاړی کې کده زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې لرو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلي ستړي مشي
زادرون صاحب سلامونه ومنه فضل هدي ورداګه ما ورداګه
ورداګه صاحب ډیر زیات بخیر راغله ستړی مشه ډیر مننه چې خبرونه سره تعقیبوي
ژوندای و سمنه نو یو خو سلام دا درنه ملمنه ته وړاندې کوو دا ډیر د ویور زوی دی چې خوشاله زوی دی ډیر د افتخار دی چې موږ د پښتنې لیدو نو ډیر داسې اسوړی زوی دی نو واقعا دې کوم چې دی وو ول او تا کوم هغه وو دا واقعا ډیر د افتخار دی او ډیر د خوشاله دی چې د دم کوخه کړای ته دغه ځای پرې ځون مشته ولای
او دا مين تاسو وطنوالم ده
او بالکل بالکل موږ ورته ویور دی او موږ ورته افتخار ورکی وو د دوه غم بورکی ورته ویجې دوه نن ورځې پرې دم را کړای او یو بل څوک دی د باندې بل څوک دیم کوخه کوچ په 10000 باندې ولول شي
او سس پیغام څه دی چې به زحمت راحت نشته کنه اوردونکو ته څه ویل غواړي څوک ستغه غوري دا وخت
او واقعیت او واقعیت هر څوک کولای شي چې دا سه یو کور وکړو که کور وکړو هر څوک کولای شي چې په دې سه خالي یار باندې ولول شي او تاګ وکړو نو هر چاته ضرور هم دا سه دا چې بل څوک پانته وخلي او مو دې نه دا پښتنه دا چې ولې په دا هغه کې بخشو کې د دا سمستر غوړه کړای دی د
ولې انجینری برخه انتخاب کړی ده ډیر مننه که څه هم لګ ډیر ویلې خو بیا به درته وایي چې اوس څومره بریالی ده خپل انتخاب کې ډیر مننه وردک صاحب زوبل اوریدونکو ته چې د لکم زینه را سره په اړیکه کې دی او څه ویل غواړي خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشي نقیب الله بخیر راغلی له هلمند نه امید چې ښه به وي مهرباني
والا ما دا نظر و چې دا خو دې څه کار کړی دی چې دغه چې بس نو هېواد بس هر مخته کولی شي چې دغه څه پیدا شي نو دا خو دې څه کاري کړی
یعنې ستاسو په نظر باندې په هره برخه کې مونږ باید کدرونه ولرو ستاسو نظر دا دی
بلې زموږ نظر دغه دی باید په هره مونږ دا چې څه کړنه پر ولرو چې زموږ په مخته په دغه کې دی کله غره کوم مونږ نه پیسې پر مخته نه څه کولای
ډیر خلک په دې نظر دی چې مېرمنې دیا کور کې وي او یا کډې رزده کړ کې وي ته بابت برخه کې دی و کې فکر کوي چې په نور مسلکو کې مې ضرورت کې څوم تاسو ویلې اوس د انجینری برخه ته تاسو په کوم نظر ګورئ
د دې سم مطلب کې انتخاب کړه پارش کې څه ضرورت نه دواړه باید په ګډه کار سره و کې دواړه باید چې په یو ځای کار سره و کې بیا
مننه نقیب الله له هلمند ستاسو تبصره مونږ واوریدله بل اوریدونکو هم را سره دی چې نوبت ستاسو دی نو خبرونه تب خیر راغلی کله مچاړي کې وسلې کې لطفا زر خبرې کوي بخیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم السلام در رادیو غږ مو بند کړئ مونږ سره د ټلیفون لاره وغږیږي خو
ورور زه د خور د مبارکي وایم خو کله چې د انجینری په ځای دی ته وته بابت کې دومره لوړې ځکه کړې وای کنه چې زمونږ د وطن او وطنوال دغه
ډیر مننه لنډ پیغام مو واورید خبر شو بل اوردونکو را سره د خبرونې ته بخیر راغلی ستړي مشي بلې ستاسو اړیکه را سره وصل دلته فن خبرې وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام لکم زنه مړی کني ولې نوم مڅدای
نوم فریدون د نګرهار مو مدارین
او فریدون بخیر راغلی خبرونې ته ستاسو تبصره نظر یا پښتنه ورو
جن دې سې کې عارفه چې اسلام او الله تعالی د رسول شوکار نه خلاف نه ضرورت به انجینر ته خیال دې په قبابت کې لږه تکلیف کړی دی نو خو اړ کړی دی خو دې ته ضرورت نه احسن کولی شي کار چې خلی تجربه به راځي او ورته به راځي شوکار کې دی کومه
دغه اوس موږ د پښتنه مخ کې موږ هم څو ځله تکرار کړ چې تاسو کول واړی لدی لارې خپل بیا وایي چې تر اوسه پرې خدمت کړی دی او څه ضرورت ټولنه ته په دې برخه کې او نور اوردونکو د په داسال کې چې د دې د کار استایو ډیر مننه فریدون لننګرهار نستاسو نظر بل اوردونکو را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی زموږ سره د اړیکو شمیروم هغه اوردونکو ته وایم چې دم غړي زموږ سره وصل شوی دی او غواړي خبرونه کې را سره برخه واخلي 0992315040 2022 زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې د خبرونه د مخکخه خزه ده او نن مو مینا نورزی ملمنه ده هغه خزه هغه میرمن چې په د انجینری په برخه کې له هندستانه ماسټری راوړی او په دې برخه کې اوس کار کوي خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ځان درته معرفي کړه زه احمد شاه
ولایت سیدابوت ولسوالۍ نه تاسو ته اړیکه کوم
خیر اوسې ډېر مننه چې اړیکه نیسې
مینا انجینر په مبارکي وایم
او تاسو سره خبرې کوي بریالي توبونه درته مبارکي وایم او نور څه پیغام لري ورور
مننه احمد شاه ورور سلامات اوسې
سلام علیکم انجینر خوب جوړې خیرات
مننه سلامات تاسو جوړې یا کورنۍ ټوله ښه ده
دې خیر الله مې ربا مې ډېر خوشاله یم په دې باندې چې تاسو ته غوړو
اشاره ورته ولري
بل اول فضل هادی ورور نډیر زیات مننه چې موږ سره تماس نیولایو ولې دغه سوال دا او سوال دی دا پنځه انتخاب کړل خوب د هر چا خپل علاقه او سیګي او بل تشویق چون زه ام مخکمیم تاسو ته ویل چې ما خپل علاقه ما او بل د کور د طرف نام هم زه تشویق دلم هغه د مال لپاره یو ښه زمينه مسايده و او بل ماده ساينسي مزامینو سره ډیره علاقه درلوده فکر میکوه که زه همدا پنځه ته داخل اسم شاید په راتلونکي کې یو د سه کسو سیګمت دم دې لارې نه خلکو ته خدمت وکم
او ستر ویاړو ګرځم او زین انتقادونه مو فرزن فریدون ویل چې ولی ساينسي برخه تاسو درسته د چخوا خوا ولی ته مونږ انتخاب وکړه دلیل هم دا چې تاسو سوال مخ کې کور کې لره ډاکټري برخه
بله فریدون رور نه هم ډیره زیاته مننه چې موږ سره تماس نیولې ولی غوډی لې چې هر تدریس د اسلام په چوکاټ کې اوسېږي هغه ولی یعنی ولی تا یعنی تا ولی ډاکټری انتخاب نه کړله خوب د اسلام په چوکاټ کې هر کار چې موږ کوو یعنی د اسلام په لار اوسېږي
او ریاضیات هم هیڅکله مخالف نه دی
بالکل ریاضیات هم هیڅکله مخالف نه دی او دا ما څه دا پنځه انتخاب کړی یعنی ساينسي مزامین هم مونږ او تاسو تنه خو طب نه دی یعنی تنه خو معلمي نه ده جنکو په کې درس وای یا سبق وای یعنی نور پنځه هم دی حقوق ده مثلا حقوق هم قضا برخه ده انجینریم ده دغه برخه د مونږ متاسفانه په افغانستان کې دا صرف د بعضی پنځګان صرف اختصاص بولی صدا بود نارینه ول پاره
یو نظر شاید دا وی چې زه لرم او ځان انجینری سخ مسلک دی او دغه فکر کوي چې دا جونې مېرمنې دا نرمي وي نشي کولای نو دوه خلکو ته وستا پیغام سی وي
دوی اصلا خوب هر شی ماغه علاقه او خدای پاک استعداد ټول ته یو برابر ورکړی ده. دسی نه دی لیدل خځه استعداد یعنی عقل کم دی د نارینه او زیاته، ولی په برخه کې څوک موافق اوسي اماغه غوډی ته ډیر یو خلاستراوړنه اوسي.
نو تاسو غټه لاستراوړنه به چوي چاوردون کې پوښی چې تاسو کدا برخه انتخاب کړی واقعانو تاسو یو مخکخه یي او کار مو پکې کړی ده؟
ما په وزارت ترانسپورت کې تقریبا 2 کال او 3 میاشتې کار وکړ، او غلط هم زیاتر ایرپورټونه ډیزاین کړل، د هوایی ډګرونه هم ډیزاین کړل، او اوس هم وزارت شهرسازی سره زه کار کوم په مختلفو بخشو کې. نو هماغه بود ما غټ لاسته راوړنه اوسیږي، مثلا دا سید ډاکټر ته معلم ته ټول ضرورت لري، ولی یو انجینیر ته هم ضرورت شته ترڅو څه کور نی یو جای آباد نسی کنه. مونږ کله کولای سو
په کور جوړول باندې به تر ټولو مخه مېرمنې پویږي چې څنګه ډیزاین کړی هم نسی
کنه.
یو باور هم دا موجود دی تر ډیره. خو مینه ستاسو کار چې اوس چرته لګیا یا دلته عملاً څه کار کوي او له دې لارې څه کولای شي مخکې؟
اصلا زه په ریاست بهسازی غیر پلانو ساحو کې کار کومه. نو هغه ساحه چې غیر پلانی دی هغه مونږ غواړو چې پلانی ساحو ته پلان تطبیق کو، او هغه یو لکه کابل زیاتر ساحه غیر پلانی دی هغه پلانی ساحه کو. نو کوم
دی باندې کار روان دی؟ مله تاسو کار پکوي؟
بله بله.
دلته لڅستون سره مخې ده حلول شي
ستونز؟ خوب په افغانستان کې معمولا ډیر زیات دي. خوب هو ان شاء الله د لاپ توکل باندې به ټول حل شي.
خو مینې کدا کار نه وای تاسو بچ کول، یعنی کدا برخه تاسو نه وای انتخاب کړی لا کامیاب شي وینو بیا به مو انتخاب څو؟
بیا به مو انتخاب نو د ما وای یا حقوق، حقوق هغه د قضا په برخه کې. نو د پدې برخه کې به مم کولای سل خپل خويند ته یو خ همکار وسیګم.
خو کدا امدا برخه مو انتخاب کړي د اوسې په کې کار نه وای درته فرض نو تاسو د خار جوړونه په وزارت کې بیا به مو څه کول؟
بیا به مې نو شخصي کارونه کوله، د شخصي کمپنیانو سره به مې کار کوه، نو په مې اساس به مې خپل ظرفیت لور
او دومره ورتیا په ځان کې ویني چې خپل کارو کې ځان ته او څه پیدا کړی شي، او یا خپل ساختماني شرکت جوړ کړی د سی ورتیا لري؟
بله، او اصلا ما یو ساختماني شرکت هم درلوده، او پیږی کې مې یو څو وخت کارو کې یو دوه پروژې مم واخیستلې، ولی متاسفانه کله چې د 2014 یا 2014 داخل سو نو بعضی پروژې د کورپس آف انجینیرینګ یو شبکه ده، دلته بعضی پروژې درلودلې، نو هغه پروژې بندې سولې. نو په همغه اساس ما خپل پروژه تر یو شرکت بند کړ.
یو خو استاسو دا کار نو چې تر اوسه مونږ وغږیدو، یو څوک چې لکه څه رتبه ته رسیږي یا نړۍ ویني زده کړې کوي، ټولنې ته به باید لږ ډیر ګټه ورسیږي، ټولنې لپاره مو څه کړي تر اوسه؟ کڅم دا کاروم تاسو د ټولنې لپاره کړی یو ځای مونیولې کار کوي خدمت کوي چې ماشومان ته مو ګټه رسیدلې، بي وزل خلکو ته مو ګټه رسیدلې، لاسنیوي مو کړی؟
لاسنیوي خو اصلا ما ډیر زیات کړی ده. کله چې زه نوې وزارت ته داخله سولم نو په اساس یو څو کسانو چې هغه اقتصادي مشکل درلوده، نو هغه د خپل د ژوند برخلیک ما ته ویل چې دغه سیمونګه مثلا 15 شپږ اولادونه لرو، او د مونږه په 5000 په شپږ زرو ماش گزارنه کیږي، نو ګر څه دغه یادوله هم نه ده. نو ما په اساس کله څو کتل، نو ما د ځان سره عهد وکړ چې زه به دوی ته حداقل دومره کولای سم چې دا قلم کتابچه دغه د نوي کال لپاره را چې نوی تدریسی کال شروع کیږي، نو د غوډي لپاره دا وسایل واخلم او غوډي سره مرسته وکم. بل د په 2014 کې د ویسا قلم کومغو
او قلم پنم یو ټولنه
با ټولنه هغه ټولنه سره می تقریبا د 200 نه ډیر زیاتر کتابونه کومک مرسته وکړه
او دوی بیا په خلکو باندې ویشي
فکر کوم او دوی په خلکو په باندې ویشي هغه فکر کوم ادم یو خو ماتل
او د سکارونو ته لګته لګستا وس نظر یعنی شته فکر کوي چې پراتلون کې کې وای دامه ورکوي کچری تاسو
ان شاء الله ما دغه دې سره وعده هم کړی و چې زه کده ما خپل اقتصادي مشکل خسي زين شاله هم دغه کارونو پر کارونو ته ادامه ورکوم
اوردون کوم منتظر وي د خو تاسو د زده کړو غت سایډو طرف او چې تاسو سمره زده کړی کړی سمره بریالې توب لري زحمتونو برخه ته هم بیا راځو ته تاسو به کال لوي کور کې مو ژوند څنګه د اخلي پخلي کې برخه اخلي کنه کار کوي ستړي بیرته کور ته سي اخلاص
په کور کې تاون خب تنها خدانه کې کې درس وای ولی په کور کارونو کې ماشاءالله زید ماشوم توبنه ډیر خاومه
اگې په خولې شي
داګینم شاید لور لور شین خو کوم او اوس خو ډیر د پخلی اسانه سوی یوټیوب
ګوري
بیا پیدا کی بیا پخلی کوم
تاسو دا آنلاین زده کوی
bale
دا مستس دا زده کړو یو نتیجه ده چې نه چې سره مشکل سره نه مخ کې کڅو کوی دا شی پوخ کې پخولې شي
bale bale
او چې ډیر پخوي
د ما ډیر خوخیږي بیریانی مې ډیر زیاته خوخیږي او ډیر خیم یعنی مزدار این پخول لیسم او کوم ستون زن لرم په کې مو خده بل د سه امدا بیریانی
هم خوراک مو امدا خوخیږي چمدا وخوري قبل چرته مل مکه کې څوک بیریانی نشه پخول چې شته بل مرته بر کوي شو وخوري
هر شی چې د ما په نظر څه پاک حلال پخیسی د ما ته خوند راکی
ډیر ژوند مو پد شي تیریږي واخه هغه کار کوي په هفته کې شاید شپږورځې لاغې وروخه
دغه اخو نو بعض ټولنو سره بعض انجمنونه ای هغه دي سره مثلا انجمن شهر توسعه شهری دغه دي سره هم یو همکار او همکار ما او بعض وخت بعض نن بازې یو ټولنیز جوړیږي
او غوډي ما بنیادونه
ټولنیز فعالیتونه ما ته دعوت کوي یا غوړی میز ورته مو سره ته
اندغه لارې کار کوي ورسره او بالکل او د کوشنیوالو د ملګرو په اړه که څوم اشاره مو وکړه خو لوب مکولې مخکې وسی کوي کنه د ارڅ پات شوې درنه
د ما کړتوې ما د ما د خوخي لوبه کرکټ و او ډیر مې ورته زیات علاقه مې و او غوښتل مې چې په دې برخه کې زه یو موفق اوسېږم ولی په
تاسو غوښتل خپل کرکټ وکړي
کومې او تقریبا د دولسم اتا د فاکولټي په دوره کې مې په خپل کور کې مې د خويندو ورونو سره کوله
او د کرکټ خزینه ټیم خو زمونږ ختم شوې ده کنه اوس بس مې لوغاړي وي
او غوډي زک یو واره دعوت کړلم ولی بیا مور مې ماته ویل چې نه د تا پانځي مهمه ده فاکولټه دې مهمه ده نسبت دې دا خو دا کار هر وخت کولای شي
فکر نه کوي چې هغه سایډ مو نیولې اوس په نړیواله کچه تاسو د افغانستان لپاره ستر کار کوو
خب هغه سایډ بیا دې سوت هغه ټیم بيخي لغو وسکنه منحل شو
یعنی ډیر نور هیوادونه لري بنگلاديش پاکستان اسلامي هیوادونه په شمول سریلانکا او ځینې نور تاسو یو لیوالتیا لرله هدا قلچ پکې وای
bale او ډیر زیاته لیوالتیا مې درلودله
اوس د کرکټ لوبې څارې کله چې زمونږ لوبغاړي لوبه کوي مینوال یې زمونږ په شانتې نه لوبې ګوري
bale bale
په دې ټول سفر کې چې مونږ تر اوسه پورې په بریا وغږیدو چې شي ډیر ډیر زورولې ربړولې چې شي نه ډیر زیات تکلیف لیدلې ده
ما خو فضل د خدای په دې خپل دومره عمر کې کوم تکلیف نه لیدلې ولی اوس کله چې بعضی خويندې یا په فاکولټو کې یا په مکتبو کې یا حتی ساحی کارت ته راځي زورول کېږي دا ماته ډیر یعنی ایتس خوشایند اصلا راته نه ده مثلا کله یو جلکی وظیفه ته غواړي چې وظیفه واخلي دغو دوی نه یعنی په مختلفو شکلونو دغو دوی نه غواړي استفاده وکړي یا نه شارت لیست یا په وظیفه ته نه ګمارل کیږي نو دغه شین ما ډیر ځورید په میغه اساس غواړم چې په راتلونکي کې یعنی یو اجتماع او صرف د خزو د حق لپاره کار وکم
او په دې برخه کې نه که تاسو غږ اوچت کړئ لګ تر لګ یعنی د موضوعات شاید کم شي
شاید که ما ترڅنګ نورې خويندې موسیقي مثلا هم دوست به مونږ سره په دفتر کې همکاران چې بعضی وخت شکایت کوي چې یعنی داسې اصول یا یا داسې خبره می واوریدله، نو واقعا زه ناراحته کیم او دغه ټول ځان سره نوٹ کوم.
او خلکو ته چې یو ډول تصور کوي کله چې څوک کار ته ځي لکه تاسې کنه دغه په وړاندې باندې بیلابیل نظرونه موجود وي، عجیب و غریب، ستاسو پیغام به څه وي؟
پیغام خو می هر انسان د کار حق لري، که ښځه یې که نری نو باید کار وکړي. صحیح ده چې اسلامي ټولنه ده، هر څوک خپله هماغه اسلامیت خپله ساتلی سي، نو هیڅ مشکل نسته. او د ما یوه هیله دا ده چې د ورونه باید خپلې خویندې سپورټ کړي، یعنی وی هڅوي کار ته، وظیفې ته، مکتب ته. د ما په نظر مکتب ویل، درس ویل، کار کول هیڅ کوم بد کار نه ده. یعنی هر څوک کولی سي د هر کار حق لري، هر انسان څه ښځینه یي څه نرینه یي.
بله، ډیره زیاته مننه مینې له تاسو نه، اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وئ. که تاسو د میرمنو د کار او په ټولنه کې د هغوی د ونډه په اړه څه نظر پیغام لرئ، کولی شئ موږ ته پرېږدئ. 0 9 0 1 0 1 0 زموږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.